تلخوا د ماين پاکي په برخه کې په کار ګمارل شوی دی. په دې اړه راپور د ازادي راډیو په ماخمنۍ خبري مجله کې تاسو ته وړاندې کوو. خدا شیبه څلور بجې او دیرش دقیقې دی. صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیواد یې اندېښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره کار واخلي. هغه دا خبرې نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پانګونې او سوداګرۍ د فورم په پرانیستې غونډه کې وکړې. د امریکا هوایي ځواک ویلي د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې 15 طالب وسلوال په یو برید کې وژلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنګلاديش دیني عالمانو او مفتیانو د افغانستان روانه جګړه حرامه او له شرعي نصوصو سره په ټکر کې بللې. دا خبره یاد وزارت نن په یو اعلامیه کې کړې. د افغانستان ملي امنیت لوی ریاست په هلمند کې د اتلانو په نوم یو زرکسیزه ډله رامنځته کړې. د سیمهیزو چارواکو په خبره په دې زرکسیزه ډله کې د هلمند یو شمېر اوسیدونکي شامل دي څو د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د طالبانو په وړاندې وجنګیږي. د ارمنستان او آذربایجان چارواکو یو بل د تازه ټینګ شوي اوربند په ماتولو تورن کړی دی. د ارمنستان دفاع وزارت ویلی دی چې د آذربایجان لخوا د دوی په سیمو باندې 15 واره راکټي بریدونه شوي دي. د آذربایجان چارواکو هم ورته ادعا کړې. د دوی ترمنځ پرون د امریکا په منځګړیتوب اوربند اعلان شوی و. د امریکا سنا جرګه به نن د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ کاندید امریکاني بیرت ته رایه ورکړي او د بیلاروس د سیاسي مخالفانو مشر سویتلانا تخانوفسکایا نن په دغه هیواد کې د عمومي اعتصاب غوښتنه کړې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل د نوي ټینګ شوي بشر دوستانه اوربند نه په سرغړوي تورن کړي دي. ټاکل شوی چې د ناګورنا قرباخ په لانجمنه سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ دا نازک اوربند دوام وکړي، خو اوس داسې اندېښنې راغلي دي چې ښایي دا اوربند ډېر دوام ونه کړي ځکه دواړه خواوې یو پر بل تورونه لګوي. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
د ارمنستان دفاع وزارت وایي له آذربایجان نه د توغندیو پر ورتو قبول کېدو دوه ځلې له نوي ټینګ شوي اوربند څخه سرغړه وشوې. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاندي شوشان ستیپانیان پر خپل ټویټر لیکلي له اوربند څخه دا سرغړاوی په ځایي وخت 9 بجې او 10 دقیقې کې ثبت شوی. نوموړي زیاته کړې چې آذربایجاني ځواکونو په جنوب ختیځ لوري کې ځینې اهداف په نښه کړل او لږ تر لږه 15 توغندي په دې لوري توغولي. هغې بیا پر خپله فیسبوک پاڼه تر دې مخکې له اوربند څخه د یو بل سرغړوي دا هم کړې چې د دې په وینا په ځایي وخت 8 بجې او 15 دقیقې په ځینو نورو ارمني اهدافو د آذربایجاني ځواکونو لخوا توغندي توغول شوي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان بیا پر خپله فیسبوک پاڼه ویلي ارمني لوری به اوربند ته کلک ژمن پاتې شي. اخوا د آذربایجان د دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو اوربند عملي کړی او عملي کوي، خو دوی ارمني ځواکونه تورن کړي چې یو ځل بیا یې د دوی په وینا له اوربند سرغړاوی کړی. د دواړو لورو ترمنځ پر یو بل دا تورونه له هغې وروسته لګول کېږي چې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ارمنستان او آذربایجان حکومتونو یوه شریکه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي دواړو خواوو اوربند ته تعهد کړی. آذربایجان او ارمنستان چې له تېرو څلورو اونیو راهیسې د ناګورنو قرباخ پر لانجمنه سیمه خپلو کې په جګړه بوختي، دا یې ترمنځ د دې نوې پیل شوې د جګړې د درولو درېیمه هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوه ورځې مخکې په واشنگټن کې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د یوې نوې هڅې په لړ کې خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالات، فرانسا او روسیا چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د منسک په ډله کې ګډون لري وایي د اکتوبر په 9 نیټه به یې په جنوا کې د بهرنیو چارو وزیران خپلو کې وګوري او د ناګورنو قرباخ پر مسله به خبرې وکړي. د آذربایجان او ارمنی ځواکونو ترمنځ روان کړکېچ کې دواړه خواوې یو بل تورنوي چې د کړکېچ د سوله ییز هواري مخه نیسي. ارمنستان د آذربایجان پر پوځ تور لګوي چې پر ولسی استوګنځایونو توغندي وروي، خو آذری لوري بیا پر ولسی سیمو د بریدونو خبره رد کړې او وایي که ارمنی ځواکونه د جګړې له سیمې ووځي دوی د اوربند عملي کېدو ته چمتو دي. د سپتمبر له 20 نیټې څخه پر اپایل شوې دې جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه زر تنه وژل شوي. همدارنګه دې جګړې په جنوبي کافکاس کې چیرې چې د ناټو غړی هېواد ترکیه د آذربایجان متحده ده او روسیه بیا د ارمنستان سره پوځي تړون لري د کړکېچ د پراختیا ویره زیاته کړې ده.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې دونه خبريږي. د ماښام په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماښام له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د ماښام تر او ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. ستاسو له پیغامونو
زه خلیل خبرې کوم د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ قریه بادام نه. ورور دلته ډېر زیات پنجابیان طالبان پیدا شوي دي. د بادام کلي کې یو دا سړک یې بې امنیه کړی دی تر میدان ښاره پورې. مینونه ښاښي امنیتی ستونزه را ډېره سخت او دولت غم نه خوري. زر په زر د لاره پاکه کړي. وسلام به احترام
د پراده ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دولت څخه دا هیله ده چې دا د پرا سړک ټول کاند کپار دی. زموږ د بکوا ولسوالۍ هم سړک نه لري. سړک یې ټول خراب دی. د دولت څخه مې دا هیله ده چې دا سړکان ټول جوړ کړي. او موږ لا شوې کېږي چې درمه په کندهار کې رانیولې ده. دا 15 ورځې پر لاره د مستل یو ته په لاره د خواري خلک یې چې نه راځي. چې زما دولت څخه دا هیله ده چې دا سړک جوړ کړي. زموږ زر د روډ پورې چارواکو ورسې. وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوهمه نیمای کې تاسو د ازادۍ راډیو د اونیزو پروګرامونو امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اوریدو ته رابولم. زه احمد تکلب د ازادۍ راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې چې له شپږو تر شپږ نیمو بجو خبریږي یو ځل بیا له تاسو سره ووسم.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی ځینې ماشومان له خوارځواکۍ یا سوی تغذیې سره مخ کیږي.
کوچنی د درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس کوچنی یې مخ وچ سوی تر دغان د پورې راغی.
په ماشومانو کې د خوارځواکۍ نښې نښانې کومې دي؟
هغه قدونه لند پاتې دي. دماغي له لحاظ نه او د زده کړې د لحاظ نه هم ډېر پاتې دي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یو کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري. هغې د الوګانو نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس همدغه ګټه وړي.
نن په همدې اړه خبرې کوو. په پیل کې د یو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ.
د عامه روغتیا د وزارت مسؤل کسان وایي چې د کورونا له وجې د خوارځواکو ماشومانو په شمیر کې هم ډیروالی راغلی دی. بیکاري، بېوزلي، د کورونا له وجې د کورنیو د مشرانو ناروغي او ځینې نور مسایل د دې سبب شول چې د سوی تغذیې د ماشومانو په شمیر کې تقریبا 20% زیاتوالی راشي. نوري خبرې د ماشومانو له متخصص ډاکټر همایون لودین څخه اورو.
مخکینی ارقام دا خدل چې ملي کچه باندې د تغذیې سروېم کې کړی و 9.5% ماشومان په هر سلو کې د په حاده خوارځواکۍ اخته، یعنی وزن کم وخت ماشومانو، او 30% ماشومان دا په مزمنه خوارځواکۍ اخته، یعنی قد ټیټو. کله چې یو ماشوم قد ټیټ وي یا په مزمنه خوارځواکۍ اخته وي، په دې معنی چې دا به زر زر ناروغه کېږي، په دې ذهن به ضعیفه وي، هغه ظرفیت د ذکاوت یې کم وي او کله چې دا غټېږي دا به ټولنې ته په کافي اندازه تولیدات نه شي ورکولی. اقتصاد په دې هېواد ځورېدلی دی. خوارزکي اخته ماشومانو په اندازه کې ارقامو کې زیاتوالی راغلی دی او په بېلابېلو ولایتونو کې دغه کچه زیاته شوې ده، بلخاصه په هغه ولایتونو کې چې هلته اقتصادي ستونزې ډېرې وي، غذایي مواد په وخت نه دي رسېدلي او کورنیو مشران بې وظیفې شوي دي. نو دغه بې وظیفي مستقیماً اغیز کړی دی د سوی تغذیې په حالت باندې او د سوی تغذیې کچه یې لوړه کړې ده.
هغه ماشومان چې مورې شدین لري یا هم کمی وي ورځ تر بلې وزن کمیږي، بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ یې زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوی تغذیې د لویانو په پرتله ځکه ډېره لیدل کېږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم یې کمزوری وي. خوارځواکي له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د هغو میندو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوارځواکۍ یا سوی تغذیې اخته شوي دي.
ولې سوی تغذیې څه
تاسو خبره
شې دې خپلې ورکړې؟
یا شې دې مناسب خپل اول ورځ ملانای
به دې خېچې ورکول
دغه فوډر شتي ورکول مرغې چاپ شې دې ورکول تر اوس پورې غوک
ورځ په ورځ خپل وزن لا صبر کوي
و ډنګر خپل اول ورځ دغه ډنګر تر اوس پورې اوس مریض ډېرې زر نیسا
لکم جراغلی
لا باګرام
دلته دې څه لپاره راغلی؟
دته مې زوې نه جوړه
په دې زوی دې څه سوي دي؟
دوه میاشتې نه چې څه یست په خو پاس مې دوه میاشتې دغه څه تغازي
خپلې شولې دې ورکې؟
خپلې مې ورکوم کمی
کمی دي؟
او
ولې دې شولې کمی دي؟
زه خبر
چې شې خوري خوراک څه کوي؟
خوراک چې دا کوس قطر مطر دغه
مثلا کوم شی اندیر خوري؟
بانجان، بامیا، کدوکاکی
د میاشتې سور په یاد لري
ګټل چیر زیو ګټل نه سکلا سړی کور کې ناست
چنای دې درو میاشتو سو اتی په مور بلک چنای په نس اتی د لتی چلا کو ډاکټر څنګه ورغل د خراب شدید نور کې شدې مخوچ سویت لکه یې پریک د پودر شدې ورته راوړي اتی شنی غړی ونیو د شنی غړی چې په ټخوی ټخوی و ټخوی ولا ټخوی چې په تبې سوی د تبو چې په دا عمل و سترافیکو و اتی بیا غزنی تراول دا یو نمبر شدې ورکول ته له وخت کمزورې و هغه شدې ورکول ورکول چې نور مرزونه ورپورته سو تر دغه اند پورې راغی.
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګه تر دوه کلنۍ پورې د مرشدې ورکړل شي. له څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي. که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ نور خواړه هم ورکړل شي نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي. بیا به نه یوازې دا چې په خوارځواکۍ نه اخته کیږي بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي. په دې اکله مو د یونیسف په دفتر کې د تغذیې مسؤل ډاکټر پلوشي انوري سره مرکه کړي.
سوی تغذیه دوه شکل لرو. یو یې مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراک کوي خو ضروریات مکمل نه اخیسي.
بله.
او هغه کله چې قدی لند پاتې کیږي، زکاوتي لند پاتې کیږي، او کله چې تاسو وګورئ هغه داسې نه وایي چې هغه سوی تغذیه دی ځکه چې جامع هم داسې دی لکه په یو قری کې دلته خوراک مکمل نه دی. مونږ دې ته وایو سوی تغذیه هات.
اوس به راسو دې ته چې د خوارځواکۍ د سوی تغذیه لامل څه کې دلې سی ولی یو ماشوم په سوی تغذیه اخته کیږي؟
کمبود غذانه شروع کیږي د مور شیدې نه اخلي په مکمله توګه او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري خو هغه دلته نشته دی. بیا دا یو عمل دی بل عمل مرزي هم بل سبب کیږي ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نه اخلي یو مرض اخته کیږي دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراک نکی او دا تجدید کی هغه حالات بل هم ادم د آگاهی ته کورنه دی والدین پدینه پویږي چې ماشومان کوم خوراک اغوی ته په کوم سن کې ورکی.
بله.
په خپل مور په سوی تغذیه مواجه دی.
څنګه یو څوک په دې پوسی چې دغه ماشوم سوی تغذیه ده الای مرته وایي
په نخې کې ماشوم د خپل عمر په لحاظ کوچنی پاتې کیږي یو نخې داده بل داده چې ماشوم ډیر داسې اساس مخرش بوي کله چې ماشوم په سوی تغذیه هغه نارمل ماشومان هغه چې ګورم هغه بازی کوي. بل دا چې دغه ماشومان ډېر ژر مریض کېږي، ژر مریض کېږي، د مریضي نه داسې جوړ نه کېږي بیا بل
که داسې په خلاص ډول وایي، هغه ماشومان چې په سوی تغذي باندې اخته قد یې ټیټ وي، ډنګر وي، پوستکی غونج وي، رنګ یې زیړ وي، دا رقمي آیا همدا نښې نښانې دي؟
کولی شي دا نښې ووي، داسې لکه اسهالات غوندې چې
هغه نه ورته پیدا کېږي،
داسې نښې نه لري.
اوس که راسو دې ته چې څه باید وسي چې دغه ماشومان اصلاً په دخوار ځواکۍ باندې اخته نه سي؟
کله چې ماشوم زیږل کېږي په لومړی ساعت کې باید مور شیدې واخلي. کله چې ماشوم پنځه شپږ میاشتې چې ورسید، ورو ورو نور خوراک هغې ته ورکړي، دا ځکه چې وروسته له شپږ میاشتې د مور شیدې اساسي ده، خو کافی ده، رشد کافی لپاره کافی نه ده. کله چې موږ زلسه هم مراعت وکړو، مور او غذا په وخت زمان ورکو، او بل خبره دا ده چې میندې ماشومان په وقفه هغه تقسیم اوقات جوړوي ماشوم ته، او یا هم منتظر نیسي کله چې ماشوم وژري هغې ته
ډوډۍ ورکړي.
په همدې لحاظ هغوی ضروریات د وجود نه هم ډېر دی، په همدې خاطره هغوی باید غذا په منظمه په ډېر کرات تا غذا ورکی. شیدې خو اتمی به ورکی تر دو کلو نه پورې، خو هغه د شپږ میاشتو وروسته هغه غذا چې ورکی هغه باید تازه تیار شي، هغه ګرمه او بیا پریدي چې مناسب درجه حرارت راشي بیا هغه ته ورکی. تنوع د غذا مهمه ده. موږ ګورو چې میندې هغه شوروا جوړوي او صاف اوبه ماشوم ته ورکی، او د ماشوم معده دومره کوچنۍ ده چې څو کشوکې هغه سوپ یا شوروا و شیان اخری اگه سرکی گیره. مواد غذایی پقیه که نشته. میشه مونگ میانده تا دا مشوره ورکه و چه باید غذا ده طول و عبوبات و سبزیجات سره یا غذا جور که بیا اگه میده و که مکسر که ده که پا آوان که که یو شای بیا داغی نه غلیز غذا اگه تا درکی.
دیره منه نه خیر روزی. درنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله مومال او ملګری.
د لوبو له میدانه د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدان یوې بلې اونیزي خبرونه ته مو هرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. درنو دوستانو، زه اکرام الله اکرامی ما او د خپل نورو همکارانو په ملتیا د دیو نه دا ورزشي خبرونه وړاندې کوم. خبرونه کې به واوري چې د جوجستو افغان لوبغاړو تازه په روسیا کې په نړیوالو سیالیو کې لس مډالونه ګټلي، و برونز، دوه نقره او یو هم د طلا مډال. په دې اړه به د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې له مسؤلینو سره مرکه واوري. د فټنس افغان روزونکي محمد مصطفی به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي، او که وخت نو د هند بال د سیالیو په اړه به هم معلومات واوري. خو په پیل کې ناجیه صافی د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د رګبي د اتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د رګبي فدراسیون رئیس حارث رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې دوه لوبډلې له کابل او پاتې نورې له لغمان، غزنی، پنجشیر، کاپیسا، پروان او بامیان څخه دي. ښاغلی رحماني وایي یادې سیالۍ د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو پېژندلو په هدف ترسره کیږي. د نوموړي په وینا دغه سیالۍ د څلورو ورځو لپاره روانې دي چې له منځه یې دېرش لوبغاړي د رګبي ملي لوبډلې لپاره غوره شول. په هرات کې د سولې پروسې په ملاتړ د فوټسال جام سیالۍ پیل شوې. د دغه ولایت د بدني روزنې ریاست فني او مسلکي مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې څلورویشت لوبډلو په څوارلسو کټګوریو کې برخه اخیستې وه. د ښاغلي زیا په خبره یادې سیالۍ د څلوېښتو ورځو لپاره دوام کوي چې هره ورځ په دوه لوبډلې سره مخ شي. د نوموړي په خبره یادې سیالۍ د سولې له پروسې د ملاتړ او د لوبغاړو د پیاوړتیا په هدف ترسره کیږي. او د هندستان د آی پی ایل سیالیو په دوام نن شپه شپږ بجې او دېرش دقیقې د کلکتا نایټ رایډرز او کینګز 11 پنجاب ترمنځ کیږي. د تېرې شپې په لوبه کې بیا چنای سوپر کینګز رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې ته په اتو وکټو ماتې ورکړه. چنای سوپر کینګز د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 146 منډې وکړې او مقابله لوبډله بیا د دوو لوبغاړو په سوځېدو په 19 اور کې 150 منډې وکړې. همدارنګه ممبئی انډیانس د 500 لوبغاړو په سوځېدو 196 منډې وکړې او راجستان رایلز بیا ټاکلی هدف د دوو لوبغاړو په سوځېدو په 19 اور کې پوره کړ. د لومړي پړاو لوبې به د نومبر تر 3 دوام کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناورې درنو دوستانو لکه وړاندې مو چې واورېدل، د جوجستو افغان لوبغاړو د روسي د جوجستو په نړیوالو سیالیو کې 10 مډالونه ګټلي دي. د راپورونو په اساس افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې 2 د برونزو، 2 د نقره او د غشان 1 د طلا مډالونه ګټلي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی د ټلیفون په لیکه وصل دی. پوپلزی صاحب، ستړي مشې، که په پیل کې راته دا وایي چې د افغان لوبغاړو دغه لاسته راوړنه په یادو سیالیو کې څومره د قناعت وړ وه؟
زموږ د توقعاتو نه زیات لاسته راوړنې لرلې. واقعا ورزشکاران ډېر زیات متضرر شوي وو د کرونا د وایرس له وجې څخه، نه تنها فزیکي متضرر، اقتصادي متضرر، ذهني ضررونه یې هم لرل کرونا ټولې دنیا ته، په خصوص لوبغاړو ته. د جوجستو ورزشکارانو واقعا زموږ د توقعاتو څخه لوړ پرفارمنس یا کارکرد لرلو او ورنه مننه کوو. د جوجستو ورزشکارانو په خصوص حسین سفاری او دا نور ورزشکارانو ډېرې ښې سیالۍ کړې وې او دا رنگارنګ مډالونه د افغانستان لپاره چې کس کړي دا د افتخار وړ دي.
پوپلزی صاحب، د جوجستو افغان لوبډله به سبا افغانستان ته راستنیږي، دلته یې د ستاینې لپاره کوم تدابیر نیول شوي؟
انشاءالله چې دا ورزشکاران به مادي او معنوي ستاینه ورنه کیږي او موږ پلان لرو چې دوی په میدانوي کې ښه لمانځغونډه ورته ولرو او د دوی د راتګ دپاره به انشاءالله جشن نیول کیږي.
مقدار ته وایي پوپلزی صاحب چې زموږ لوبغاړي په دې سیالیو کې د کومو کومو هیوادونو لوبغاړو سره مخامخ وو؟
دا مسابقات آزاد سیالیو د جوجستو چې ټول دنیا ته دعوت ورکړل شوی وو. دقیق ارقام دي چې څو ملکونو پکې اشتراک کړی وو نه لرم، انشاءالله دا به واخلو، خو فکر کوم چې د شپږو ملکونو نه زیات ورزشکاران په دې سیالیو کې ګډون کړی وو او افغانستان نام خدا ښې لاسته راوړنې لرلې.
ډېره زیاته مننه پوپلزی صاحب. یو بله موضوع چې په نږدې راتلونکي کې نور هم دغه ډول نړیوالې سیالۍ لرو چې افغان لوبغاړي به پکې برخه اخلي، که څنګه؟
انشاءالله چې د بایسکل ځغلولو ورزشکاران به پاکستان ته ځي او د پاکستان په مسابقاتو کې ملي مسابقې دي، په هغه کې به ګډون کوي چې د اسلام آباد نه تر مری پورې یو لوی فاصله ده. په دې مسابقاتو کې ګډون کوي او باور لرو چې دوی به هم ښه وځلیږي. سکل سایکل ځغلونه د اولمپیک دپاره د لوبو اولویت درلودلو او مختلف تورونه په افغانستان کې دایر شول. نو اوس دغه تورونو یا دغه تمریناتي برخه به په دې مسابقاتو کې ارزول کیږي او د راتلونکي کال لپاره به بیا پلان نه جوړو ورته. جودو او اتلتیک دوه نورې هغه رشتې دي چې په مختلفو نړیوالو سیالیو کې به ورزشکاران استول کیږي. تاریخونه لا تعین شوي نه دي. مربوطه فدراسیونو ته هدایت ورکړل شوی دی تر څو د نړیوالو فدراسیونو سره اداري چارې تکمیل کی او خپل وړاندیزونه اولمپیک کمیټې ته وړاندې کی.
ډیر زیاته مننه پوپلزی صاحب چې زموږ غوښتنه مو منله او په خبرونه کې مر سره برخه واخیسته. درنو اوریدونکو، د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی وو. آیا د هندبال سیالیو په اړه پوهیږئ؟ څنګه کیږي د لوبه کله پیدا شوه او په اړه نور تخنیکی معلومات؟ لیمی هادی په دې اړه لاند معلومات راټول کړي.
د فوټبال رواج او ګرانښت وروسته چې ډیری ځله د نارینه ول خوا تر سره کیږي، نیلسون د ډنمارک د بدني روزنې یو تن ښوونکی چې غوښتلې د نجونو لپاره هم یو لزو ګډکه لوبه پیدا شي، په 1998 عیسوي کال چې له 1200 لمریز کال سره سمون خوري د هنډبال لوبه رامنځته کړه. د دې لپاره چې په دې لوبه کې توپ د لاس په واسطه وهل کېږي، نه په پښه، نوم یې ځکه پرې هنډبال ایښی دی. وروسته نارینه متوجه شول چې د هنډبال لوبه هغوی ته هم په زړه پورې ده، نو یې هغه ته مخه کړه. د آی ایچ اف هنډبال نړیوال فدراسیون په 1928 عیسوي کال رامنځته شو او په 1946 عیسوي کال هنډبال په اولمپیایي لوبو کې شامل شو. د هنډبال په یوه څلور ځولي میدان کې چې 40 متره اوږدوالی او 40 متره بال لري ترسره کیږي. د میدان د اوږدوالي په دوه څنډو کې ګولونه وي. ګول 3 متره اوږدوالی او 2 متره لوړوالی لري. د ګول پای او سراندازونه باید د لرګي وي. او په دوو رنگونو یعنی تور او سپین باندې رنگ شوی وي، او لکه د فوټبال لوبې غوندې په هنډبال کې هم د ګول کیپر میدان وي چې د ګول پر وړاندې د شپږ مترو په اوږدوالي او درې مترو بر خط اندازه کیږي، او د هغه پر وړاندې یوه نیمه دایره د شپږ مترو په شا رسمیږي. په هنډبال کې د پینالټي واټن اووه متره وي. د هنډبال میدان له منځه څخه د یوې موازي لیکې په واسطه د ګول په لیکو په دوو مساوي برخو ویشل کیږي. د ډګر په څلورو وړو څنډو کې لکه د فوټبال لوبې غوندې د کارنر قوسونه رسمیږي. د ښځو لپاره د لوبې وخت 50 دقیقې یعنې 2:25 دقیقې میدانونه، او د نارینه لپاره 60 دقیقې یعنې 2:30 دقیقې میدانونه وي. د لومړي میدان له پای ته رسیدو وروسته 10 دقیقې تفریح ورکول کیږي. لوبه له بچو اچولو او د توپ او میدان له ټاکلو وروسته د ریفری په شپېلاق پیلېږي. د لوبې د پیل کېدو په وخت کې د دواړو ټیمونو غړي د میدان په نیمایي کې وي، او اجازه نه ورکوي چې د میدان مرکزي لیکې ته له 3 مترو کم واټن ولري. لوبغاړی په هغه وخت کې چې توپ یې په لاس کې وي او له 3 ګامونو ډېر د حرکت حق نه لري. ګول کیپر کولی شي توپ په لاس یا په پښه ووهي. توپ هغه وخت ګول ګڼل کیږي چې ټول توپ د کولیدو او یا هم په فضا کې د ګول لیکې تیر شي او په ګول کې دننه شي.
لیمه هادی وچی د هندبال د سیالیو په اړه معلومات درکول. اوس هم لجمن سرسم د فټنس یا بدن جوړولو افغان روزونکي محمد مصطفی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
زه محمد مصطفی امیریم د کابل ولایت د پغمان دی ولسوالۍ اوسیدونکی. ما له ماشومتوب څخه ورزش سره مینه او علاقه مندي درلوده چې لومړی مې د غیږو نیونې ورزش پیل کړ، ورپسې د آزاده مبارزو ورزش مې شروع کړ، او فعلا د فټنس په برخه کې سپیشل ټرینر یم چې خوشبختانه په نوموړو ورزشي رشتو کې مې ځینې لاسته راوړنې، تصدیقنامې او مډالونه هم له ځان سره لرم، او فعلا د فټنس په برخه کې ځینې شاګردان هم لرم چې ځینو سره یې په آزاده فضا کې فټنس تمرین کوم او ځینو سره یې په کلب کې. فعلاً د راشد خان د کرکټ په اکاډمۍ کې د فټنس ترینر یم. او بل موږ ورزشکاران ځینې ستونزې او مشکلاتونه هم لرو، که چېرته هغه ستونزې زموږ حل شي انشاء الله چې په ډېر کم وخت کې به زیاتې لاسته راوړنې د خپل ګران هیواد افغانستان په نوم ثبت کړو. چې یوازینۍ ستونزې زموږ د ورزشکارانو اقتصادي ستونزې دي، او بل مناسبه زای هم نه لرو چې په آزاده فضا کې ورزش وکړو. مونږ ورزشکاران باید د دولت له طرفه حمایه شو.
د فټنس یا بدن جوړولو افغان روزونکي محمد مصطفی او درنو دوستانو، په همدې سره زموږ د دیونی د لوب له میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.